Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې ولسمه د 2015م کال د اکتوبر نه مده مخله د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د هغې هوکړې هر کله وکړ چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د تاریخ پر لومړي پړاو اسرائیل او حماس دواړو پرې موافقه کړې ده. ګوتریش په یو بیان کې له ټولو اړخونو وغوښتل چې په بشپړ ډول دغه موافقې شرطونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي چې ټول یرغمل شوي کسان باید په باعزته توګه خوشي شي او دایمي اوربند باید تضمین شي. جګړه باید له یوې مخې د تل لپاره ودرول شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه ځپلې زیته د بشری مرستو سمدستی به زند نن اوتل باید ډاډمن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د سولې د طرحې پر لومړی پړاو سلا کړی ده. حماس تایید کړ چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له اسرائیل سره یوې موافقې ته رسیدلی ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې نن پنځشنبه د کابینې غونډه راغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ هند ته په سفر ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د چهارشنبه د ورځې ناوخته په یو غږیز او لیکلي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر کړی ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له ناستو وروسته د هند په رسمي بلنه د نوې ډیلی پر لور روان شو. د هغه په ټکو ښاغلی متقیبه هند ته په دې سفر کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره پر ګڼو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د حکومت د تر ټولو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی چې هندي رسنیو هغه 15 ورځنی سفر یاد کړی دی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د نوې ډیلي په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. ایران د فرانسې او جرمني دوه ګونی تابعیت لرونکي لینارد مونټرلوس وروسته له هغې آزاد کړ چې پر هغه د جاسوسۍ لګول شوي تورونه یې بیرته واخیستل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرانس پرس آژانس ته د نوموړي د خوشې کېدو پخلی وکړ. یو شمېر باخبره سرچینو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي 19 کلن مونټرلوس به د پنځشنبه په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. هغه د جون په 14 د اسرائیل او ایران ترمنځ د لنډې جګړې په دریمه ورځ د ایران په جنوبي ښار بندر عباس کې نیول شوی و. نوموړی چې د سپورت او سفر مینوال دی له اروپا ایران ته پر بایسکل په سفر تللی و. د ایران قضایي ادارې ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به پر هغه لګول شوي د جاسوسۍ تورونه لغوه شي. که څه هم تر اوسه یو شمېر نور بهرنیان په ایران کې بندیان دي خو نوموړی وروستی فرانسوي یاد باد چې روان کال د ایران له زندان خوشي کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 او سیالۍ لومړۍ لوبه له بنګلادیش څخه د 50 وکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون چهارشنبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. د بنګلادیش لوبډلې ام پچ ګټلې او بیټنګ یا توپوهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف ټاکلی و. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 40 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د دې لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه ورسته یاغې د اکتوبر په 14 ترسره کیږي. د ورځنیو لوبو دا لوبلړۍ داسې مهال پیلېږي چې بنګلادیش له افغانستان څخه 3 وړه 40 اووره سیالۍ وګټلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. د نت بلاکس په نوم انټرنیټ څارونکي شبکې تایید کړي چې د ټولنیزو شبکو پلاتفورمونه انسټاګرام، فیسبوک او سنپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو له لوري محدود شوي دي. په منځني کورمه کې په پوځي کاروان پرون د وسلوالو د برید له نورو جزئیاتو به خبر شي. ولې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي؟
دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت د وزیرستان سره هم ټچ کیږي. دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومن ډیر ایزی شي.
پرون د اکتوبر اتم د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریټ څلې رښتما کلی زاوه په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې د بریټ بیلا بیلو اړخونو ته کتنه کړې ده. پکتیا بن وال وای سکال دی منو باغونو خو حاصلات ورکړی دي،
نو خدای دې وکړي چې موږ منو د پاره یو خو مارکیټ پیدا سي نړیوال.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په مصر کې د روانو خبرو په نتیجه کې اسرائیل او حماس د دې د سولې د طرحې پر لومړي پړاو سلا کړې ده. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې لیکلي، زه په ویاړ سره اعلانوم چې اسرائیل او حماس دواړو زموږ د سولې د پلان لومړی پړاو لاسلیک کړی دی. هغه زیاته کړې دا په دې معنی ده چې ټول یرغمل شوي کسان به ډیر ژر خوش شي او اسرائیل به خپل سرتیری د یوې پیاوړې دوامدار او تلپاتې سولې پر لور د لومړي ګام په توګه هغه کرښې ته پشا کړي چې توافق پرې شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې د حماس له لوري یرغمل شوو ته په اشاره ولیکل که خدای کول موږ به ټول بیرته کور ته راستانه کړو. نتنیاهو همدارنګه وایي چې دی به د پنجشنبې په ورځ خپله کابینه راوغواړي چې شوې موافقه تایید کړي. حماس تایید کړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي او ویلي دي چې په دې موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلو وتل او د یرغمل شوو او بندیانو تبادله شامله ده. خو دې ډلې په یوه بیان کې زیاته کړې چې له ترامپ او تضمینونکو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل په بشپړ ډول اوربند پلی کوي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه د ورځې په پیل کې ویلو چې خای دای د رواني اونۍ په پای کې مصر ته چیرې چې ځانګړي استازي په غزه کې د اوربند او یرغملو د خلاصون د یقیني کولو لپاره خبرې مخته وړي ولاړ شي. ترامپ خپل ټولنیز تروت سوشل شبکه کې همدارنګ لیکلي، له ټولو خواو سره به عادلانه چلند وشي. دا د عربي او اسلامي نړۍ، اسرائیل، ټول شاوخوا هیوادونو او د امریکا متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ورځ ده. او موږ د قطر، مصر او ترکیه له منځګړو څخه مننه کوو چې له موږ سره د دغه تاریخي او بیساري پیښې د تحقق لپاره همکاري وکړه. د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ غیر مستقیمو خبرو کې دغه پرمختګ د دې خبرو په دریمه ورځ شوی دی. په دې خبرو کې چې د دوشنبه ورځ رئیس پیل شوی د امریکا، قطر او ترکیه لوړپوړو استازي ښکیل دي. ولسمشر ترامپ په دې خبرو کې د منځګړتیا لپاره خپل زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر او ځانګړی استازی سټیف ویتکوپ استولی او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر رندر مرچ بنیامین نتنیاهو ته نږدې او د هغه د اعتبار وخت د اعتبار او بخې د اعتماد وړ شخص بلل کیږي د اسرائیل لخوا په دې خبرو کې استازیتوب کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سره لدې چې د جګړې د پاتر سیدو لپاره هیله زیاتې شوې دي، خو د توافق د عمل کېدو د مهال ویش له جګړې وروسته د غزې لپاره د ادارې د جوړېدو او د فلسطیني سختدریز ډلې حماس د برخلیک په څیر جزئیات لا نه دی روښانه شوی. د اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پر اسرائیل د حماس له یرغل وروسته په غزه کې د اسرائیل د ورانوونکي جګړې دوه کاله پوره شول. د غزه چارواکي وایي د 2023 کال د اکتوبر په ومه د حماس د بریټ پوړاندې د اسرائیل د پوزي خبرګون لپاره رئیس پسمه کې ل وښ به تزره زیات کسان وجل شوی او د سیمه ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس په بریټ کې شاوخوا 1200 کسان وجل شوی او 251 یې يرغمل کړی چې د پاتې 340 يرغمل شو کسانو له ډلې څخه شل یې لا هم ژوند دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د انټرنیټ لارې اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نت بلاکس ان تایید کړی چې د ټولنیزو شبکو پلیټ فارمونه انستګرام، فیسبوک او سناپ چټ په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د څو وړاندې کوونکو لوري محدود شوې دي. د سازمان پرون خپل ویب پاڼه لیکلي چې د کار د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د نوي اقداماتو په لړ کې شوې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د نت بلاکس د تازه معلوماتو لمخې د 2025 کال د اکتوبر په 8 او 10 نیټه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ بدنیدو سره مخ شوی دی. یا سازمان د چاشمې په ورځ د اکتوبر په 8 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا کار د تیریونی له مخابراتي بندیزونو وروسته د طالبانو لوري د انټرنیټ د سانسور د اقداماتو په لړ کې تازه مورد دی. په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودولو په نوم هغه جدول کې چې د نت بلاکس له خوا پو شوی خودل شوی چې د انټرنیټي خدماتو څو لوی وړاندې کوونکو شرکتونه د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بیلابېلې برخې هم مهاله بندې کړې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، ویسترن ټلیکام، دولتي شرکت افغان ټلیکام او حق نت د خصوصي انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د ویب پاڼې، سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوی او ورته د کارونکو د لاسرسي کچه 0% ثبت شوې ده. یوازې د ویسترن ټلیکام په دوو مواردو کې لږ لاسرسي شاوخوا 9% پورې لیدل شوی دی. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه هیڅ نظر نه دی څرګند کړی. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قبله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینو ټولنیزو شبکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پټ پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د پراخېدو لامل کېږي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمه بدیزاده د میزان په 14 ازادي راډیو ته وویل چې دا محدودیت د اطلاع رسونې وضعیت نور هم کړکېچن او اندېښنې زیاتوي. هغه زیاته کړه دا کار د خپلواکو خبری او اطلاع رسوونکو چینلونو د بندېدو لامل کېږي. د خپلواک خبریالانو رسنۍ له همدې شبکو څخه د چټکې اطلاع رسونې سرچینې په توګه ګټه اخلي. بلخوا دا د معلوماتو د جریان د انحصار او کنټرول لامل ګرځي. حقایق پټ پاتې کېږي او یوازې د طالبانو روایتونه منعکسېږي. دا کولی شي سانسور، اوازې او د تبلیغاتو خپرېدل پراخ کړي. میرمن ولیزاده زیاته کړه چې د ټولنیزو شبکو په محدودېدو سره به د افغانستان خلک له نړیوالې کلتوري فضا، موسیقي او انتقادي تفکر څخه لرې پاتې شي او په فرهنګي او ایدیولوژیک انزوا کې به پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروباري له جدي ستونزو سره مخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف تر سره شوې دي، خو طالب چارواکو تر اوسه د انټرنیټ د پراخ بندېدو په اړه رسمي څه نه دي ویلي.
تیر ورځ خبر پښتونخوا حالت په انکورم ایجنسی کې په یو وسلوال بریټ کې دوه افسرانو په ګډون یولس امنیتي سرتیرو وژل شول او درې نور ژوبل شول. د دې پیښې او دا چې ولې په سیمه کې دا ډول پیښې ډېرې تکرارېږي نور جزئیات د مشال رادیو د خبریال طارق اورګزی په رپورت کې اوري.
په کورما کې پر پوځي قافلې وسلوال برت شوه چې په کې د پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول یو لس امنیتي سرتيري وجل شوي او درې نور شبل دي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال رډيو ته پر اتم اکتوبر ویلي د نهه پوره شاوخوا درې نیمه بجې مازدیګر د الشرزو په باندې کې پر امنیتي سرتيرو لمخ کې نه پتا کې ناس وسلوالو برت کړی دي. چارواکي وايي په منځني کورما کې پر شپږم اکتوبر په جوکی کې له باندې د شوی وسلوال برید پلاتون لپاره د لیفټیننت کرنل جنید عارف په مشاره کې د اورګزو سکواډ 218 وینګ دسته لسامه ورغلی و چې د واپسې پر وخت باندې د غبرید وشولو. چارواکي ویلي په برید کې د وجل شو امنیتی اهلکارانو شمیر د لیفټیننت کرنل جنید عارف او میجر تویب راحت په شمول یو لږ جوړیږي خو زیاتوي چې د شي چې یا شمیر تر دې زیات شي ځکه چې هغلته په ځنګل کې ورکشي تر 50 پورې عسکرو جسدونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوه. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایی کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو باندې سویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبه پورس پوځي هلیکاپټرو بمباري کړي او هغلته لټونی عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتی سرتیرو کړي. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کې له په شوی وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتی سرتیرو ته زیان نه وړیدلې خو په تازه برید کې ورته درنمر شوبلا وړیدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوی برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي ځان پخلې کړې خو د جوبلو او رکو سرتیرو پاړې لا تر اوسه سن دی ویلي. د دغه برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې لاسمو دی رهې سي د امنیت وزا خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. کچو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیاتو شول خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان او پوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتېګیدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي او بل دا چې نورو سیمو سره په لګیدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم اسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوخلو په پریشانی کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه هم خپل مزاحمت شو کوي ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې د موومنت وي. دویم خبره ده دا د یو جنکشن پوینټ غونټې کې ده دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي دغه ځای ورغځي سره هم ټچ کیږي هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو کته سو وګورئ نو بیا دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنت ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم وړیدل شي. نو امو خپل خیال داد ته د دوه پاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانه وي خو چې کله په 2013 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتختیدل او پاکستانی پوز د سیمی واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغل ته قائم کړو.
ل خبرونو ور اخوا
پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرځول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریت انسلیشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حمله پیل کړې او د طالبانو مشران له هیواد وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وو په ابتدایا خونځي کې په دریم ټولګي کې مزدا کړې کولې. لومړی وخت کې خونځي بندو کار ډېر محدود وو او د بیان یا آزاد فکر ځایونه خزي انجونې له تعلیم محرومي او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت د څلور دیرش کلن اوسیدونکو وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره ور بدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلای. هغه شپه چې په خبره امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ زلا هم همدلته هم د حمله شپه مې هیر نه ده چې شپې له خوا د تیارو غږ د بمونو غږونه او خلک خو ویره موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو. پوهنتونونه پرانیستل شو کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ او کسب مې زده کړ. موږ امید پیدا کړ لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره د ماشومان د روغتیا په برخه کې خدمت کاو.
د ځوان وای چې په تیر شلو کلونو کې مهم لاستراوړنې لوړې ځکړې د آزاد فکر احساس وو او په خبره لګنون انګونو او نامنې سربېره د ځوان ډېرې چارې پر مختلي. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په ومه نیټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه په دغه هیواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان پخواني افغان سیاستوال کارپوهان ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داودزي وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړه سوې غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلي داودزي ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوري نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
نړیوالو د حضور یو نتیجې دا و چې د افغانستان دولت چې د تیرو جنګونو په ترڅ کې هم د فزیکي لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و. ټول نهادونه بنسټونه د دولت بېرته ورغېدل. په شل کاله کې یو نیم میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفي اړخ چې موجود و چې بېرته جنګ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې د ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه وه، د افغانانو واکمني نه وه. دلته چې ومرده د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان په یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي.
خلکو باندې ژوند تریخ کړه، د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه، حتی د تعلیم دروازې دي په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي، سرمایه ګذاریان نه کېږي، د افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی، کومکونه نه ورسره کېږي، تکرار د اشتباهات چې دوی کوي.
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل دا کړی چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورځ تر بلې اضافه کېږي، دا پخپله زمینه دې ته مساعد دی چې د سیمې هیوادونه او بالاخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړې رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
2001 کال د اکتوبر و مچې په افغانستان کې اتمه و د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د بریټ او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغه امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسول باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی ور وسپاري. خملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونه سپاري. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو ترنې بمباری پیل کړي. مخکې لدې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو نه دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بل اخر یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ دا خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو نو ویراول بولی او وای چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلی دلسی چې آیا د افغانستان تیر چلیریس کلن تاریخ بیا تکراریږي او کنه. د یادونه ده چې امریکا او د ناتو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې د مڼو باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره یې نه سړې خونې لري او نه هم ښه بازارونه چې هغه وپلوري. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د پکتیا بڼوال وایي سکالې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دی مانی دی باز نور سبزیجات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته د سې جوړي نو سبزی ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کی، او سې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوه د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوه د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبی په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼه سیدی لکه څنګه چې د نوم دا هغه رقم ته خوند او رنگ لري او بهترینی مڼه دي، او له مسعود چرواکو مهله د سیدی ته که څومره زحمت چې دوی بس لیدا یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیم زی ویل
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدار کم د دې ګاونډي هوادون ته هم صادریږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګر نه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته خو په میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم